السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تایید کړي چې لږ تر لږه شل تنه په بلخ او سمنګانو کې بیگانه زلزلې وژلي او تر 360 نور کسان ټپیان دي دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه یو بیان ورکړی هغه زیاته کړې ټولو روغتونو ته امر شوی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجله رسیدګي وکړي د ریکتر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشو چې مرکزي مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و رویټرز د طالبان د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي د وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د پوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شو سیمو ته رسیدلي دي په همدې تړاو په بل خبر کې اوري چې افغانستان برېښنا شرکت وایي د زلزلې له امله د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا د لیږد مزو کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده دغه شرکت په خبره په همدې خاطر د پلازمېنې کابل او اړوندو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده دغه شرکت په یو اعلامیه کې نن سهار ډاډ ورکړی چې تخنیکي ټیمونه یې سیمې ته استولي او د 260 کیلو واټه برېښنا د مزو د ترمیم هڅې کوي د خیبر پختونخوا په هنګو ځلا کې په یو چاودنه کې د یو تڼیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي د هنګو د پولیسو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال شوې چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تېرېده د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي له څه باندې څلورو کلو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بېلابېلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي د اکتوبر پر 23 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمي برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اوریزو سیالۍ لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته د 211 منډو هدف ورکړ د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړ او ښې منډې وکړې خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي آوټ شول او افغانستان په 11 منډو لوبه وګټله افغان لوبډله تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلو اوریزې لوبې هم ګټلې وې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لسته په تیر وخت کې مو د حجروي د حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغه د مخه ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2 کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې د دې مثال معلومول چې د نور اماده دي چې شوه کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د ریدل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي په دغه درو مرحله کې راځو په 30% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوو اویایمې صفحې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې هغه دوه لونني یا ډاکټر سیلز چې لاس راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره د غکیجه سایتوکاینیسس کیجه. لمړی راځو د انټرفیس پراو. د انټرفیس شدې اعداد مرحله ته د داخله دوه پراو دی چې په دې پراو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات وچند کیږي حجره اعظمي حتی رسیږي ترونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې د او هستګي هستچا چې د په دغه وخت کې وجود لري چې ورسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دي کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دي په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې، یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي، هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدون نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدون نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بسره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدون باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادې شتو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه د سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایټوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداري کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنچومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی کرار کرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي، او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلنډ او سر دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، که انسان دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش، یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای سي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی سي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندېږي. هسته چا هغه بېرته چې کېږي راښکاره کېږي، چې د آر ان اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم راوسته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه حجره هستوي ویش اوږره شو، یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نو دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسز مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسز مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسز چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسز چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې چې کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړېږي. ډیر د خندوی خوشته په جوړو دو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی د کم حجی چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسیس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي دا وه د میتوسیس مراحل کله چې په میتوس په مراحلو باندې موسر خلاصه اوسي په سایتوکاینیسیس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډی ان ای مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسیس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لږ رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسیس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره رسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوس د عملیه په واسطه سره رسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره رسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره رسیږي دویمه پښتنه سایتوکینیسیس پړاو کې څه شي سره رسیږي او دریمه پښتنه د میتوسیس اهمیت څه شي دی سستول ته جز خان نری نری منه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لوست د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان اي او ار ان اي او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان اي او ار ان اي په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلوي ګاني او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کم قلوي ګاني چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان اي چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان اي کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنیټیکي انجینري چې مو ویل چې جنیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان اي چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي
لمړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثال موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنې په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یوه دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول. چې دغه کوم پوهان عالمان چې و، هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره، یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و، چې په هغه سره د دې کوم ان ایچ و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه، یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و، د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې د دغه کوم جینیټیک کې عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي، چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی، دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي. چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي، د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري، چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي، دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي، هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي، په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی، هغوی خپل په بدن کې نسی کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی، دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایی یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی، او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول. چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و، ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان را ولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج سره ورو چې ډیر اسانه او ارزان بایه کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل، هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډیره و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډیر سختی سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې کوي، چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه، بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و، چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و، د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه ګټه راغله دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینی د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامست کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسره ګټه حاصل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي د دغو کسانو شمیر چې وو 68 کسان ته ورسېد چې یعنې د کولای سوای 68 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي دی چې و مثال دغه د مثال شو مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ای ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې شي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامسته شوه مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کړي چې په موږکانو کې انتقال کوي ورسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخسته هغه د خوب په د ودی په ډی ان ای کې ورزافه کی چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه وده ډیره کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډو کې چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دوی انسانان د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډی ان ای ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس شو دی هغه تشخیص کړي او دا د دې چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډی ان ای له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار شي معلوم سي د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې د انسانانو لپاره پر ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه پر ډیر عالی درجه وسخه کاټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي، د دوی څخه یو یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کېږي 50% ته رسېږي، چې عموما دغه ناروغي چې کېږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي، یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی ملمه د آزادی ملمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم، او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. خی ډیری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ، نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه ویم که خوشبختانه و ما نره تراغیت میدان وردگو که بلی جون محل تنره کرده تردی رفوره خو که بیا دیزده که بخه پرستم بیا بنو جان خوشبخته وگرنم جه که چه متاسفانه چه پدسی سواله و پدسی اولاد و کلی که هم چه حال تا لدر پخواد خل جونو تا دیزده که زمینه دو نحن نره بره بره خو خوشبخته ملا چه مورفلار متقابل که اوسه دل نو هم دغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه تو دیت خط بکابل که می در شروع کرده ده یا دولسم تونگه می خام هم دلتا بکابل که پاتر اصاوله روسه لغنه خام لور ازده که می خام تر روسه نو هم ده کابل که تر سره کرده
لمیدان ورده گونه چه وشتو چه کابل تا مو کده وکده
کورانه پلار مور زکه چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي هلته لاړ شي زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست پلار ما اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه مونږ یې هم همته روزېدي
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړ زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیعلي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو لهم یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه وه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي درپسې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي څه چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړه او خوشبختانه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستېده دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپیل حساب نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کال ما ولوسته
ولې مو د خوښي رشته نه وه مهندسي خو پوهیږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا هم دغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو سرساس خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خوله د پنتن لخوا مې څلور کلنه دوره ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله. او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بل هو، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوښ دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنه مهم و سره یې چای و مې غوښته چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پاتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرون نامدګي مو نیولا، یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې څانګې څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. مسلم هغه تیره کمه موده کې بل اخلو چانل سره راډیو خبرونه ترلاسه پیدا کړم، او هغه دې له مشر څخه دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسخه هم مسل چې ډېر کمه موده کې وټرنل چې تلویزیون خپرونه په لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نورصاب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې، چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم ورسره هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي، د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې ورسره مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي، باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام ترنور پر ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی، په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله. دي شاید یو څه موډل لپاره، شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي، هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکول شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه د ځینې وخت بعد د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډیر راته سخت و، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بیرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی دی، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ، حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري. ترڅو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي.
حلق دی مساجم او جلمان امسی طول و حوادوال سرمو دوی هم نکسالی و نکامل و سی البته دی اولاد حوادوال و دی مرشمان سرم
دیر که تاسو یو خبروان ماولی دل دی یوچوب چینل دی یو لسم دی اکتوبر دی جنو دی نری والی ورزی پا مناسبت مجوره کردی و انگیزه خود تقریبا معلوم و دی جنو نری والا ورز چه مغوختل چی دی دغا پروگرام لاره خلکو تا ورور او پیجنی؟
نو ده هغه لپاره د دې لامل کېږي چې زه همیشه انجونې وستایم، د انجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا قیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته یې وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیز ډالۍ وسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیږي
د مناسبتی ورز نپرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
مثلا یوه خپرونه لرم
په خاله سینې سره چاغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دفه خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانشئ، د تاسو په همدې ارمان باندې اوسي وایي ژوند دنیا په ارمان
ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي. مثلا کوم نورو برخو کې
بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانو راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي نجونې اوسي. نو یا زه را دوتوم په لایف توګه مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د ستاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري. دغه لپاره فرض کړي لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
اوس زمونږ خلک په څو برخو باندې وویشو. ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو. ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وهو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږو هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی، د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سر پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي موږ کار کوو، د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو ریسر زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نسم شرته ولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسات یو گزارش سات کې د هېوادوال لپاره مدغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، څومره زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او هماغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. دغه خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فهم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
دي مش بيتزمانش بيعشنا دمي